تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
په خیر راغلی دا د هلو وی ای پروګرام دی چې د واشنگتن ډی سی نه خبريږي او په دې پروګرام کې چې زموږ په ویب سایت او فیسبوک کې هم کتلی شي ز فواد لامی ساسو کوربین په ملګرو ملتونو کې خوراک او کرنې سازمان وایي د روان کال تر نوومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې نږدې 6 میلیونه کسان د سخت لوګي او د خوراک د بحراني او بیړني حالت سره مخامخ شي. د سازمان ویلی دی چې د نور عواملو ترڅنګ له پاشل کېدو سره مخ اقتصاد او د خشکسالی یا وچکالی د دوام له امله په افغانستان کې د خوراکي موادو د خوندیتوب خطر په لوړه کچه موجود دی او دوام لري. ملګری ملتونه دا هم وایي چې د نړۍ په بازارونو کې د زراعتي سرې د بیې د زیاتېدو له امله د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي دي او په افغانستان کې هم اغیز کړی دی. افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت او د ګرانۍ په اړه په داسې وخت کې اندېښنې په زیاتېدو دي چې تیر کال د اگست په میاشت کې جمهوریت نظام مړنګ شو او طالبان بیا واکمن شول، خو تر اوسه یې حکومت هیڅ چا په رسمیت نه دی پیژندلې او افغانستان له دې پلوه هم سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی. په اوسني حال کې د طالبانو تګلارې څه ده؟ څه کول پکار دي؟ د لوګي او ګرانۍ ستونزه څنګه راکمیدل شي او د تنور مهم ټکی به په دې پروګرام کې د خپلو میلمنونه واورو. په دې پروګرام کې به زموږ سره اقتصاد پوه حمید الله فاروقی، د طالبانو د حکومت یو ویاند بلال کریمی، سیاسي څېړونکی نجیب الله آزاد او د لیډرشپ او عامه روغتیا استاد نقیب صافی هم را سره وي. زموږ سره پات شي. یا هم خراغلی دا د هلو وی خبرونه او د خبرونې د بحث موضوع په افغانستان کې د لوګي او د خوراک لپاره د بحراني حالات په باب اندېښنې دي. زموږ سره د پروګرام په سر کې حمید الله فاروقی د سکایپ د لارې میلمه دی چې یو وتلی افغان اقتصاد پوه دی او په خوا د افغانستان د کابینې غړی او د کابل پوهنتون مشر او استاد هم پاته شوی دی. ورته خراغلاست وایو فاروقی صاحب، ستړي مشي او مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
مننه لامی صاحب، جما سلام علیکم علیکم السلام ومنه او تاسو لاره دې تاسو درنو همکارانو عزیز او ټول ولسو او عزیز اوریدونکو ته سلامونه وکړم.
سلامات و سیده. اول پښتنه بداوی چې د افغانستان اوسنۍ اقتصادي وضعیت یا حالت تاسو په نظر څنګه ډول دی؟ څومره د اندېښنې وړ دی چې عمومي نظر مو وړاندې کړئ په سر کې؟
ډیر مننه لامی صاحب، په مختصر ډول سره عرض وکم چې په تاسو سره مخکې له دې چې افغانستان پر اوسه کال د اگست په 15 سقوط وکړي او جمهوری نظام ړنګ شي، مخکې لغنه متاسفانه د مختلف عواملو په لار باندې د افغانستان اقتصادي حالات تر فشار لاندې وو. تاسو یاد دی چې په وخت کې وچکالي افغانستان اقتصاد تهدیداوه، خارجي قوتونه په وټر کې او د دوی مصارف هر ورځ مخ ته ویدو او د افغانستان په اقتصاد باندې مستقیم اثر کې خود د حکومت د بي ثباتي او د اعتماد د خلکو چې مخ په کمیدو او په حکومت او په نظام او په سیستم باندې متاسفانه سرمایداران او په مشخص شکل انساني ظرفیتونه د افغانستان په وټر کې دا عوامل ټول باعث دي ګرځیدل چې اقتصادي وضعیت د 15 کال نه په دې خو متاسفانه مخ پر طرفې ډالر شي. نو دغه حالات د 15 د اگست جمهوریت سقوط نو وروسته متاسفانه په غفری فالچ ورتوی په اقتصاد کې هغه حالت ته نه و چې د دنیا رابط افغانستان سره قطع شو یو د ثباتي حالات څخه نور معاملق شو او نوې د سکاچ قدرت ورسیده دوی هم ونه توانید چې د خپل په دوره د یو کال یا 14 میاشتو کې خپل اقتصادي تګلارې مشخصه کړي ل افغانانو سره او له دنیا سره خپل هغه رابط مشروعیت تضمین لپاره او د ثبات ایجادولو لپاره او د اعتماد ایجادولو لپاره هڅه وکړي اساسي قانون جوړ کړي نور قوانین مطرح کړي مخصوص د اقتصاد او د اقتصاددانانو او د اقتصاد اقتصادي چړونکو او د اقتصادي عوامل لپاره زمینی برابرۍ کې چې دوی بیرته خپل د معاصر اغیزناک او خپل اغه امکانات کار وکړي هغه متاسفانه ونه شو. په دې خاطر چې فکر کوم چې یو کال او دوه میاشتو کې څو منابع چې د افغانستان په اقتصاد باندې اوس لګیا دي او تحقیق کوي د اکثرو راپورونه گزارشات متاسفانه به تاییدون که گزارشات دی او ډیر منفی گزارشات دی او پر واقعیتو باندې ولاړ گزارشات دی. زه فکر کوم چې دغه حالات چوس په اقتصادي وضعیت افغانانو سره مواجه دي او افغانستان ډیر دی اندېښنې وړ دی. مغه چې نړیوال خوراک او کرنې سازمان اخری گزارش داسې مخکې اشاره مسته وکړه نه تنها د اداري گزارشات د نورو ادارات او تحقیقاتي مؤسساتو بین المللي مؤسساتو گزارشات هم دا کوي چې افغانان او افغانستان له یو اقتصادي ناورین سره مخامخ دي او که ډیر جدي توجه ورته ونه شي او په اصلي واقعیت ورته ونه کتل شي زه فکر کوم چې دا وضعیت به د کنټرول نه وځي.
او تاسو خدا ویلی د زما د بلې پښتنې یو برخه مو جواب کړل چې په خوانی نظام څومره په دې برخه کې هغه مسولیت ورته راوړي. تاسو ویلی چې 2015 کال نه راوړل هم ستونزې موجود وي خو تر کومه حد د طالبانو د کړوړو نتایج دي د اوسنۍ حال چراغلي او تر کومه حد د نړیوالو اقتصادي ستونزو پایله ده؟
د ټول عوامل متاسفانه په یو وخت کې راغلي. ما مخیار جو کاوسه د جمهوریت په اواخرو کې هم د غشت د دوه مذاکرات شروع سو او خارجيان اعلان وکړي چې د پوتلو کې تاسو معلومات چې خارجيانو اقتصادي ادبدي مصارف او اقتصادي اغیز په افغانستان ورې ډیر عمیق وو. دوی په هر کال سلهاو میلیارډ ډالر په افغانستان کې لګول او د هغه یو قسمت په افغانستان په داخلي اقتصاد باندې خپل اغیز لرل. په عین حال کې په حدود یو لس یا دوه لس میلیارډ ډالر هر کال خارجان افغانستان حکومت ته سده نظامی په برخه کې او سده ملکی او د انکشافي او د عادي بودجه حمایت لپاره دوی مساعدتونه کول. دغه مساعدتونه او دغه کومکونه او دغه منابع ټول متاسفانه وچسوي او پس لاغم چې بیا د نورو کوچکالی او بے ثباتی د اقتصادي او د تشویشونو چې خلکو سره موجود و سرمایه کاری ورو ورو کمیده دغه حالات متاسفانه موجود چې دا دولت 15 د اگست نه دا نوې نظام ته په میراث پات شو. دوی هم متاسفانه دغه حالات ته جدي ونه کتل او اقتصادي مسایلو ته زیر شو نه دي. نو کومکونو قطع شو او روابط قطع شو او سیاسي ثبات هم نور هم شي تعدید شو او دا آینده لپاره د خلکو او د سرمایه کارانو د تجارو د تولید عواملو هغه هم د دوی اندېښنې پسې زیاتې شوې او د فرار د مخزون هغه هم ډېر په قوت سره وشو. تاسو ته معلومه ده چې سلهاو په زرهاو افغانان مخصوصا هغه متخصص افغانان له اسد تولید نه څه په خدماتو کې هم څه په مؤثر مستقیم تولید کې وتل. تاجران سرمایداران دا ټول اکثرا د خپل سرمایې مویستلې او خپل هم دوی د باندې لاړل. دا پاتې دي متاسفانه د هغو لپاره چې قانون نشته او د دوی اعتماد تر اوسه نه دی جذب شوی هغه هم خپل سرمایه کاری نه کوي. زراعتي سکتور کې چې افغانستان په هغه باندې تقریبا 10% اقتصادي افغانستان په هغه متکیده هغه د وچکالۍ له لحاظه او دغه به وخت مورښتول له لحاظه او نور هغه طبيعي مصیبتو په نتیجه کې متاسفانه ډېر شدید تعدیل شوی.
ډیر مننه فاروقی صاحب. تاسو خو ویل چې طالبانو په وخت کې قانون سازیان ته اشاره وکړه خو تاسو څنګه آیا تاسو په نظر تاسو داسې ګوري چې د طالبانو نظام اوسنۍ نظام چې د افغانستان د اقتصاد د مختوړو د لپاره کومه خاصه تګلارې ولري؟ تاسو کومه تګلارې ګوري او آیا دوی د اقتصادي بحران چې مخ ترغلي جوړتیا یا عمق درکول شي ورسره اقتصاد پوان شته چې لارې چارې وروخه یا خطر نه آګاه کړی؟
اقتصاد پوهان به وی وسره روزی تعداد شخصیتونه د همکاران د ځوان معاصرین او فارغین اکثره متخصصین زی شاوخوا د حکومت کې ګورم هغه به نظریات لري هغه په اقتصادي پوهنې مسایل باندې به آگاهي مګر د هغه خبره به څوک ومني یو بل چې اساسي قانون نه موجود او نور قوانین چې اقتصادي تګلارې مشخص کی هغه نه موجود تنه خبره او د عین حال کې د اقتصادي سیستم نه مشخص شوی نو فکر کوم عوامل د اقتصادي شبکه کې مولدین دي متشبسین دي کارګران دي هغه زمینداران دي او دا نور عوامل چې خارجي چې داخلي علاقه مندي کوي چې باید اقتصاد رغونې لپاره دی لاس کار شي هغه میدان ته نه را داخل کیږي نو شغه و نشي کله اقتصاد پوهان موجود می متاسفانه دی هغه تاثیرات د کار به ډیر نه دي د دې خاطر زه یقین لرم چې طالبانو تر دا اوسه پورې متاسفانه ما نه دی اوریدلی چې دوی په کومه تګلارې اقتصادي باندې روانه ده اقتصادي مسایل دوی ته اولویت لري نه لري په یو پروژه چې ما واورید چې دوی په لګیا دي هغه کانال د خوشبیپی چې هغه پخوانی د جمهوریت د دورې پروژه وه تا د جمهوریت هم نه چې د الحضرت د 15 کلونو پلانو د تاریخ نه پاتې یو پروژه ده چې هلته څلور د ابری ډیر مهمه پروژه دی موږ په عامو دریا باندې طرح شوی په سلرم اقتصادي 15 کلن پلان کې تقریبا په 30 یا 40 کال کې طرح شوی تر دا اوسه پورې هغه پروژه د مختلفو هغه ذات البینی مسایل چې د افغانستان او د موږ شمالي همسایګانو سره موجوده متاسفانه هغه ملي کېدنه مګر د ولسمشر د اکسیسیو غالي په وخت کې هغه پروژه مطرح شو او په تلاش دی لپاره وشو چې هغه پروژه عملی شي متاسفانه هغه ونه شو اوس طالبان لګیا دي چې هغه عملی کړي زه امیدوارم چې هغه عملی شي د خپل د شمال د ولایتو د هودي مشکل حلول لپاره به پروژه مګر هغه له سیاسي خندو سره مواجه دي ځکه نه کومه تخنیکی او اقتصادي مشکلات سره مواجه شي په هر حالت نور د کومه خاصه پروژه کومه تګلارې کومه ملکرد اقتصادي
یو خو هغه پروژې یا منصوبې وي چې تاسو یادونه وکړه د قوشتېپی د کانال چې د افغانستان په شمال کې طالبان اور باندې کار شروع کړی دی او ځینې نورې منصوبې یا پروژې چې تاسو وایئ چې د پخوانه پاتې یا دوی مخته نه دي وړي د جمهوریت د وخت کومه داسې مهم اقتصادي تګلاره یا پروژه تاسو ګوري چې د طالبانو پر اتاک سره په ټپه درېدلې وي او افغانستان اقتصاد ته سخت زیان اړولې وي
ګوره په دا دوره کې لاقل اساسي قانون موجود وو د تجارت او اقتصاد په اړه باندې سلها او قوانين مطرح شوی وو ټول تګلارې اقتصادي مشخص وو موږ اقتصادي نظام مشخص وو په دې اعتبار تاجران سرمایه‌داران خصوصي سکتور چې هغه اساسي عاملین د رشد او انکشاف اقتصادي دي هغه په میدان کې وو بانکونه ایجاد شوی وو سیستمونه موجود وو سرمایه‌داري وو صنعتي پارکونه ایجاد شوی وو زرها او فابریکې په شخص خصوصي او په شخصي امکاناتو باندې خلک کار اچول وو او د دولت سره ما تقریبا 12 میلیارډ ډالر په نظامی او په عادي بودجه کې او په انکشافي بودجه کې سره موجود وو چې هغه مصرف کیده او په اقتصاد کې خپل اغیز کوي په انکشافي پروژو کې هغه افغانستان هغه اساسي بس په دې ډول کې دا و چې افغانستان باید په اسیو منځخه اتصالي منطقي باید مطرح شي او د تجارت محور وګرځي هغه تاریخ کې و دي د تاریخي ورخمن لار چې افغانستان په هغه کې د هم د امکانات مالی او هم د مدنیتو په ایجاد کې له دنیا سره او له منطقي سره خپل نقش لوبول وو یو ځل بیا د راتل صاحب غنی د دکورین په اساس باندې دغه پروګرام مطرح شو چې د افغانستان د صنعتي کېدو او د افغانستان د نورو هغه لارې چارې چې اقتصادي مسایلو کې اقتصادانان متره هغه دی علاقه مندي متاسفانه دغه امکانات محدود بود چې د زیربنا او منابع طبي منابع د موږ ستل بل چالش سره مواجه او څه نور د سرمایه کاری محدودیتونه د جنگ او د بیامنی عامل په وسیله هغه تهدید دی نو یو ځانه لار هم دا و چې هم د سیاسي له لحاظه او هم د تجارتي او اقتصادي له لحاظه د افغانستان منطقوي اتصال پروژه چې افغانستان باید محور د اتصال د شمال د آسیا او د جنوب د آسیا وګرځي نو دغه یو لوی پروژه چې په کې کاسا یا کازا د پروژه چې اتصال د باکو او پاین حال کې د ټاپي پروژه چې هلته ډېر یو لوی نلیک د غاز او د نور انتقالاتو د شمال نه جنوب تر اسره د هم د سیاسي مراوې ثابتو چې په غف نتیجه کې اقتصادي ثبات او سیاسي ثبات رامنځته کړي، هغه مطرح وو چې هغه متاسفانه د امنیتي ملاحظات په نتیجه کې وزنده او عملي نشو. مګر امکانات د دې چې دا تجارتي روابط او هغه د افغانستان او پوانه اعتقاد چې تنها په جنوب کې او د جنوب په هغه کې او دا لارو کې هغه نور شمال ته هم وغځېده، افغانستان د پاره نور د اقتصادي تنفس زمینی برابرې شوې. دغه پروژې چې اوس متاسفانه هغه اکثرا په ټپه درېدلې.
مننه فاروق صاحب. وروسته سوال د طالبانو په وړاندې د نړیوالو په خصوص د غربي ملکونو دریز او تګلار اساسو له نظر څومره اغیزمنه یا د منلو وړ ده، او په اوږد مهال کې به یې اثرات د افغانستان په اقتصاد څه وي؟
زه فکر کوم چې دنیا وال خپل ګټو پسې ګرځي، او د دوی حق ده. زه فکر کوم چې هر هیواد او هر ملت خپل ملي ګټو پر اساس باندې ولاړ سیاستونه تر مخ بوزي، تر مخ بیایي. نو خارجیان او بندلی جامعه هم د افغانستان سره او د افغانستان له واکمنانو سره همدغه دریځ باندې چلند کوي، تر هغه چې دا دوه جانبه روابط تامین نشي او د خارجیانو ګټې او منافع چې دوی هغه مشروع ګټې چې دوی لري په افغانستان کې خوندي نشي، او مغز چې افغانان خپل مشروع ګټې په دنیا کې ګوري، همسایګانو سره ګوري، تر هغه چې په دغه بحث کې یو نتیجې ته ونه رسیږي سره، زه فکر کوم چې دنیا اول د شي په ځخ نه کیږي په افغانستان کې سرمایه کاری وکړي، یا د افغانستان د نظام د پرسمت پیژندلو کې چې دغه نتیجې کې سیاسي ثبات او اقتصادي ثبات رامنځته کیدای شي، یا غیر لپاره کومک کوي شي هغه به رامنځته شي. په دې خاطر چې کوم چې هغه باندې موږ پر نشو اچولې، په دې چې هغه د موږ خرو ته ګوري او هغه خپل ملي ګټو ته ګوري، خپل منافع ته ګوري، خپل اهداف برنامو ته ګوري، نو موږ باید په یو ډیر معقول سیاسي برخورد او ډیپلوماتیک برخورد سره له هغه سره وګورو چې موږ د هغه د مشروع منافعو د تامینولو خاطر په افغانستان کې چې هغه اکثرا د توریزم سره مبارزه ده، د هغه نقش په منطقه کې ده، هغه مسایلو سره موږ څه رقم تعاملات کوي شو چې د دې په نتیجه کې د افغانستان د ولس لپاره، د افغانستان د اقتصاد لپاره، د افغانستان د سیاسي حالات د ثبات ایجادولو لپاره موږ د نړۍ او د منطقوي قدرتو د همکارۍ نه مستفید شو. اپریل چې افغانان او افغانستان پس له څلوېښت پنځه څلوېښت کالو جګړو او بدبختیو نه وروسته خپل ځواندانه او بایزت ځواندانه یوې مرحله بلې مرحلې ته انتقال کړي او له دغه ناورین افغانستان ووځي.
ډیر زیاته مننه فاروق صاحب چې پروګرام ته راغلی او خپل نظریات او معلومات مو موږ سره شریک کړل. تاسو ته ښه ورځ غواړم.
تاسو نه مننه کوم. ډیر مهرباني.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
د هم بخیر اغلی دا د هلو وی خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی نه ز فواد لامی تاسو ته وړاندې کوم، او د پروګرام د بحث موضوع په افغانستان کې د خوراکي موادو لړخه د خلکو د مخ په زیاتیدونکو مشکلاتو په اړه ده، او دا چې افغانستان کې اوسنی واکمنان یعنی طالبان د مشکل سره څنګه مقابله کوي. د تورته نورې پوښتنې به هم لري، او په څو شیبو کې به زمونږ سره په پروګرام کې میلمانه هم راشي. اوس د سیز مونږ سره په پروګرام کې کاغلی نجیب الله آزاد صاحب د اسکایپ د لارې مونږ سره میلمه دی چې هغه په کابل کې په افغانستان کې د پانتونو ساس پاتې شوی سیاسي څېړونکی دی، او ورته خراغلاس وایو. آزاد صاحب سړی مشه په خیر راغلی. سلامونه درنه جوړ په خیر. سلامات وسې. د موضوع د پروګرام د موضوع په اړه خو به مو اوریدلې وي، او دا چې ملګرو ملتونو د خوراک او د کرنې د برخې څنګه یو رپورت خپور کړی دی، او پکې اندېښنه خوده لیدل چې په افغانستان کې به شاوخوا 40 میلیونه خلک د سخت لوګي یا د خوراکي مواد د کمښت له بحران سره مخ وي، یا د لوړې بې د بحران سره به مخ وي. په دې برخې کې که څه هم په اقتصاد په اړه مو پوښتنه وکړه د خاغلی حمید الله فاروقینه بحث مو پیوک، ساسونه پوښتنه دا کوم چې د طالبانو حکومت په سیاسي اړخ کې یعنی په خارجي روابطو کې خصوصا خارجي سیاست څومره ګټور دی د افغانستان د اقتصاد لپاره څنګه ارزوي په داتیر یو کال کې د امسایګانو سره د نړیوالو قوتونو سره طالبانو څنګه راشدار شکړي څنګه پالیسی غوړه کړی د افغانستان د اقتصاد په ګټه ده
د ملګری ملتونو د راپور لمکه چې شاوخوا 6 میلیونه کسان به سخت لوګي سره مخ وي دا په معنی چې یعنی 6 میلیونه به تاسو وګړي وي چې هغه به د دوه وختو ډوډۍ نه لري او په ټوله کې د ملګری ملتونو یو راپور چې کابو دوی ونې وړاندې خپور سو ونه وی فی صد خلک په افغانستان کې د فقر سره مخ دي یعنی د فقر تر کچه په غلاندې سطح کې ژوند کوي له بده مرغه او دا وضعیت اوسنۍ نه دی دا وضعیت د 2020 د اگست راپه دی خو دا یعنی تر یو کال ډیر وخت وي تاسو په شنه مشخصه نه ځم چې طالبان په تیری وکال کې توانیدلی یا وستوانیدلی شي چې د خپل بهرنۍ پالیسۍ له مخې یا بهرنۍ سیاست له مخې د افغانستان د اقتصاد لپاره هدي اقل هغه لازم نسبی ګامونه واخلي نو جواب یې له بده مرغه نه دی هغه ځکه چې په ټول نړۍ کې یو ځینی هغه سیاسي ساختار بزورته وایم د اجازه د دولت وایي حکومت وایي هغه د طالبانو دی چې د قانون لري کله چې یو سیاسي ساختار یو دولت یا حکومت چې د اجازه ته وایي هغه قانونونه لري اساسي قانونونه لري د اساسي قانون پر وړاندې کې عرفي قوانين نوي او بیا دغه قوانینو پر وړاندې کې هغه فاندامنتل لاینز یا بنسټیز کرښې یا بهرنی پالیسۍ اگر نوی نو تاسو نه کولای چې بیا د بهرنوی سره د گاونډي هیوادونو سره د نورو هیوادونو سره د نړۍ د ستر قوتونو سره قدرتونو سره هغه ډیپلوماټیک تعاملات ولري هغه سیاسي وي که نظامی وي او په ځانګړي توګه که اقتصادي وي دا یو برخه دوه مده چې په تیری وکال کې هغه فرصتونه چې طالبان ته ورکول شوی و د 2000 د دوه ترنو راپه دی خو بیا طالبان قدرت ترلاسه کوي ځینې مسائل دا سیدی ځنه کلنه دا سیدی چې هغه باید کژمنې سیوی کني سیوی هغه باید دولتونه په یوشنه پیړی کې وکړي د بشر د حقونو موضوع د نړۍ ټول انسانان چې په دې ګلوبل ویلج یا په دې نړیوال کور یا کلی کې ووسی هغه مجبور او مکلف دي چې د ملګری ملتونو د منشور د ملګری ملتونو د هغه کنوینسیونونو په ځانګړي توګه چې هغه د بشر حق مدي همدارنګه ICCPR د UNDCR د هغه هغه کمیسونه دي چې دلته د انسانانو د هغه وګړو چې په دې نړۍ کې ووسی دي هغه د حقونو موضوع د بشري حقونو موضوع د مېرمنو د حقونو موضوع د فکر د ازادۍ د بیان د حقونو موضوع د اقتصاد یا د کاروبار د حقونو موضوع د حقونو ټول افغانان څخه طالبانو واخیستل دي یعنی ملګری ملتونو منشور ته ټول اړ کړل دي همدارنګه خلکو ته په افغانستان کې په ځانګړي توګه انجینوتا د زدکړو زمينن د مسایله یي دروازې پربندې کړې دي امدارنګ په سیاسي ساختار کې پرته له طالبانو بل څو نسی لیدلې نشي غملې نه پرېږدي دا د دې بای سوي دي چې نړیوال یا ګلوبل ویلج دی یا د نړیوالو کې اړیکې چې دي پر طالبانو سره چې باید وای هغه په بشپړ توګه د منځ ته لیدي او افغانستان انزوا ته تللې دي طالبانو د بهرنۍ پالیسي چې هغه په لیکلي باندې هیڅ پالیسي موجود نه لري موجود نه ده اما هغه عمل چې دی فزیکی کوم عمل چې طالبانو په تیر یو کال کې کړی دی حکومت داري او بخشي د دولتداري کوم تمثيل چې کړی دی هغه د بای سوې چې افغانستان په بشپړه توګه د نړۍ د ستر کور څخه ووزی انزوا ته ولاړ شي په فرنګي لحاظ په تمدني لحاظ په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ په ټول په ټولو هغه فورمز کې راکړل ورکړل کې چې افغانستان باید د نړۍ یو برخه وي لږه څه کوي په خپل کړنو افغانستان ستل دی نو د دې سیاسي بهرنۍ پالیسۍ د بدل شي چې اصلا وجود نه لري ځا شخص دی یو شخص دی چې هغه مثلا متقید دی د بهرنوي چارو سرپرست وزیر دی هغه یو ځای سفر کوي دوی درې ویناوي کوي یا مثلا د وزیر هغه د رئیس الوزرا دی یا ځینی نور کسان دی هغه یو درې څرګندونه کوي د اشخاصو څرګندونه دي مطلق دی و د یو شخص د فکر ښکارندوی کوي په ټول کې د دولت یا د سیاسي ساختار لپاره چې کوم لازم څه دی هغه طالبان لري نه قانون او وجود نه لري
دا خبر خو طالبان کوي چې یو خدای چې دوی حکومت ول نړۍ دروسه پر رسمیت نه دی پیژندلې دی هم وای د دغه انزوا یا الهیده توپ ته چې تاسو اشاره وکړه د افغانستان طالبان وای چې په دې کې غربي نړۍ او امریکا ملامت ده او بل خوا ته تاسو دا خبره هم وکړه چې غني طالبان په اشخاص یا افراد چې دا خبره کوي آیا په ټولیزه توګه د طالبانو نظام یو ډول خصوصیت یا یو ډول تګلار نه لري تاسو په نظر
ګورې طالبان به خود وایي چې نړۍ یا نور هیوادونه به ګرم بودی په هغه څه چې په افغانستان کې اوس روان دي، هغه وضعیت لبه دماغه موږ به د نړۍ سره د متحده ایالاتونو سره د طالبانو هغه ژمنې چې په دوحه کې سوي هغه به بیخي یوې خواته کشېږو. د یو داسې چا په حیث باندې چې په هیواد باندې په یو څلور سلویښت میلیونه ملت باندې واکمني کوي، دغه مسؤلیتونه او مکلفیتونه ته براسو د هغه قوانینو له مخې چې دی ادعا کوي، د شریعت له مخې شریعت یو عمومي مجموعه ده، د اسلامي قوانینو چې په هغه کې د خدایي احکام او اوامر دي، او بیا دغه لاندې بیا قوانین وضع شوي دي په بیلابیلو اشکالو باندې، بیلابیل نمونه ورکړل شوي دي د قوانینو، بیلابیل فقه ورته وي، جعفری، حنفي، مالکی، شافعي او حنبلي فقه دي، دا اسلامي فقه دي چې دغه وبخشه قوانینو له مخې اسلامي هیوادونه خپل قوانین جوړوي. طالبان دي توانیدل چې د حنفي فقه له مخې هغه چې دی اکوي دی قانون ولري، اساسي قانون دی ولري. طالبان نه دي توانیدل چې دی د خپل سیاسي ساختار، مثلا دی وبخشه دی خپل سیاسي ساختار ته د افغانستان اسلامي امارات نوم ورکوي. دا خو په الفاظو کې یو شخص وی ویل، زبی الله مجاهد احمد محمود دا خبره وکړه، کوم یو پیراګراف دی لري چې هغه کې د افغانستان اسلامي امارات تعریف شوی وي، یو دولت تعریف نه لري، یو دولت چې هغه خپل نوم، هغه نوم چې د یو دولت دی، یو هواد نوم دی، هغه تعریف شوی نه، نو قانون پرېږده. د یو پیراګراف تر اوسه پورې نه لري چې د افغانستان اسلامي امارات دی تعریف شوی چې دا څه ډول سیاسي ساختار دی او څه ډول سیاست دا تمثیلوي. دا یو برخه. دوم به استاد چې د دې چې نړیوال ګرموي یا مثلا د خپل په نړۍ باندې اچوي چې د پرسمیاتو نه دی پیژندلې، ګورې د رسمیاتو پیژندل د پارا دلته اصول دي، د عرفونه دي. تاسو لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، د ستر نړیوال کور یا د ګلوبل ویلج یو برخه یا ستاسو د یو کورنۍ د یو ستر کور برخه چې یاست، په هغه کې ځینې اصول او مقررات دي چې هغه باید ومنل شي. دلته په وار وار ما ولیدل د طالبانو څخه په ځینې مرکو کې د دوی ویاندویان زما سره مخ شوي دي، دا ویلي دي چې نړیوال په ځانګړې توګه امریکایان د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي. نه، کله چې د بشر د حقونو موضوع راځي دا د افغانستان داخلي چاره نه ده، دا د ګلوبل ویلج د نړیوال کور د وګړو موضوع ده. کله چې د انجینو په وړاندې د زده کړو مسله راځي دا د افغانستان کورنۍ موضوع نه ده.
او ساس خبرې مو اوریدلې ډېر وګدین شي، بیا به هم ساسونه پوښتنه ولر موږ تر په پروګرام کې پاتې شي. او د خبرونه په دې برخه کې را سره د طالبانو د حکومت نائب ویاند بلال کریمی میلمه دی چې ورته راغلاس پایو. کریمی صاحب ستړي مشي او مننه چې پروګرام ته راغلې زموږ غاګوري.
بلې، زه هم په خپل نوبت سلامونه ونې کړي تاسو ته، تاسو میلمنو ته او تاسو ته ریته د ګرانو هیوادوالو ته خپل سلامونه ونې وړاندې کوم. زه تاسو خدمت کیم.
مننه. سلامات او سید، خبرونه موضوع په افغانستان کې بے وزلی او د لوګي په اړه د ملګرو ملتونو روسي رپورت دی. مخکې دین چې غو موضوع ته ولاړ شو، د میلمنو سره مو چې تر اوسه پورې خبرې کړې دي، یو مهم ټکی چې دوی توزلا اوربند ټینګار وکړه، غدا د چې په افغانستان کې د طالبانو نظام چې کوم راغلي دی د تیر یو کال راهیسې قوانین پکې نشته، کوم بنیادی اساسي قانون یا آئین نه لري. تر اوسه او کله چې قانون سازي ونی شي، قوانین نیوي او یو مشروعیت نیوي، نو هغه بیا نور تګلارې او اقتصادي تګلارې او ملک چلول او دا هم ورته مشکل ده. پښتنه به اول د دینه په لکه ول د طالبانو حکومت دروسه یو اساسي قانون او یا نور فرعي قوانين نه جوړي او یو تګلار نه مختکی.
بسم الله الرحمن الرحيم. لمه خو لکه څنګه چې تاسو یادونه کړې ده، د موضوعات او د مراتبولو لپاره باید هغه موضوع تعقیب کوم څنګه چې ور باندې بحث او اجنډا بنا شوی. ولې تاسو د موضوع لپاره باید وایم چې د اسلامي امارات لپاره تاسو سره تاسو کړی چې موږ د یو میانتهي سیستم سره مخصوص په هر څه ګډوډ وو، ولې د اسلامي امارات په ډیر لنډ وخت کې لاس پکارتو او د ټول هغه موارد چې هوا ته د زیرتاخارونو د زیربناو د بیا احیا کولو او د هغوی د راجوندي کولو لپاره مهم بلل کېدل، هغه کار پیل کړ. او په عین زمان کې د قانوني خلا د تکولو په برخه کې اسلامي امارت لاس په کار شو، د خلکو د مشکلاتو د حل په برخه کې په تلور دي ولایاتو کې محاکم فعال دي چې د خلکو مشکلات په هر برخه کې چې وي په هر ټول حقوق د خلکو باید د محاکمو لاره څخه تعقیب شي او په منصفانه او عادلانه ډول باندې خلکو مشکلات مشکلات حل کی او د نظام کوم عربه او چې خاصی دا هغه کوم چلیږي هغه د قانون او تکفراتر نه چلیږي ټول هغه قوانین چې اداراتو کې او تاکیالي بل کیږي د نظام عربه ور باندې چخیږي ولدي تاکیال خاصی کله چې یو نظام لیولو یو غږ ته حول ته ورسره راځي او په هیواد کې هر څه ګډوډي وي شل کال اشغال کې څه وي او څنګه به اشغال تر چتر لاندې کوم اداره وي هغه یوازې دې ته کار کړی وي چې هیواد وران کې خپل ارزښتونه وپلوري او خپل قوت له لاسه ورکړي نوې نظام چې راځي هغه ته ډیر کار مخې ته ګوري تر څو په ټولو برخو کې پرمختګونه رامنځته شي او په برخې سره په ډیر تړنې سره او په ډیر څنګه دا ډول باندې ایسای ته ګامونه واسطه کې تر څو په ټولو برخو کې موږ هغه کاستیانو او کومې ته ورچو چې نور هیوادو ته اړتیا لري بنا اسلامي امارت سره لدی چې د یو لوی درنې جګړې سره مخ وو او بیا د هیواد کنټرول ترلاسه کړ او د آزاد تر مخکې ټول مواردو کې موږ په مرتګونه لرو د اقتصادي زیربناو د سفارونو د احیا په برخه کې د تعلیم په برخه کې د پوځ د استخباراتو د پولیسو او په ټولو هغو برخو کې چې هیواد ګوښتیا لري کومه اخیستل شوې ده او دا ملموس او عیني ګام دی په دې سترګې نه کوچېږي په هیواد کې د اختلاس او د رشوت او د ظلم او د فساد مخه نیول شوې ده عواید په شفاف او عادلانه ډول باندې راټولېږي د ملت خزانې ته لېږي په دې ځل خپل عواید څخه تکمیلېږي او په عین زمان کې خلق او محاکم او تو مخلو او کتلاس راځي په څلور ولایتو کې امنیت تامین شوی دا په هغه حال کې چې د نړۍ ستلګونه میلیارډونه ډالر د تراتلل او حیف میل کېدل او د یو څو محدود کسانو چې د اشغال تر چا فرناندي هغه په دې دی او هغه یې جيبونه تللل او د لټه ترستونی نیول شوی او ټول حقوقو یې پښه یې شو د لسیوی وي اوس د دا فضا ختمه شوې ده او په هیواد کې وضعیت نورمال او عادي حالت پاتې مناخلي زموږ د نړیوالې ټولنې او هیوادونو څخه دا هیله ده کوم څنګه چې یو مسؤول نظام په هیواد کې حاکم شوی او د ملت نمائندګي کولای چې کار ورسره وکړي تر څو ټولې هغه نگراني او اندېښنې چې د هیواد بهرني قضایا او بهرني مسائل تشکیلوي د زموږ د هیواد د ملي منافعو په ځینولو سره ورغړي جوړ باندې وځي او د حل لارې ورته ولټول اسلامي امارات تقبله
خبر ته دوام ورکو کریم صاحب موږ سره پات شي خو غواړو چې دغه بحث لکه نور مېلمانه هم پکې شریک شي نجیب الله آزاد صاحب تاسو د کریم صاحب خبري واوریدلې یو ټکی چې دی ورته اشاره وکړه هغه ویل چې د دوی هغه حکومت چې دوی ورته اسلامي امارات وایي وایي کله چې دغه نظام راغی نو د تیر نظام نه هر څورته ګډوډ پاته او دوی شروع وکړه او هر څه سره سم کړ د دې خبرې سره څومره اتفاق لري
ګورې موږ په ځمکني واقعیتونو هغه څه چې منطق او دلایل مني هغه څه چې واقعیتونه یو ټول نړۍ یو ټول ملت یې ویني پیغو باندې باید بحث وکړو هر مسله باید بے ځای توجیه نه کوو څه په دې ډول ته وایم چې د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل باندې یو نظام کې یو ډېر روغ وضعیت یو بل سیاسي ساختار ورته وي بل سیاسي ساختار په پاتې سوی هغه د تیر نظام وضعیت وو طالبانو ته څه پاتې سول اګه یو جوړ د حکومتداري او د دولتداري یو جوړ ماشين و طالبان چې نن چیرې د سیاست یا د حکومتداري او د دولتداري تمثيل کوي په هر ودانه کې د هر هغه اسانتیا یا د هر هغه تخنیکی توکو څخه چې د استفاده کوي څومره چې د ځنې کولای شي اګه د تیر نظام څخه پاتې دي د افغانستان په ټول هواد کې د برېښنا څخه نیولې د سړکو څخه نیولې بیا د حکومتداري او دولتداري کورې کاره کغه نصاب کغه ورز د کریم کغه تعلیمی ادارې وی کړه کغه هغه نظامی بنسټونه وی د افغانستان که څه هم هغه په خوانی امنیتی او دفاعي سکتور خلمن زولار اما سیستم زګر ځای پاتې طالبانو ته یو جوړ روح دغه یو نظام چې شل کالو د خواري نو ورسته ورته جوړ شوی ور وسپارل سو یعنی په طالبان چې کابل ته نه وځي کابل کې تک نه دی سو هیڅ سن دی ویجارسي وی هیڅ لمه ځنې دی واځي اشخاص لاړل دی ته هر څ خپل هر څ دی ته پرې شو نو دا خو ډیر غیر منصف نه چې دوی وایي چې ګډ ورک سیستم ورته مسو بلکې جوړ سیستم دوی ګډ ورک کوي د کریمی صاحب یادونه وکړه چې په ټولو ولایتونو کې محاکم فعال دي او خلک محاکم ده مراجع کوي تر دې وړاندې موږ د قوانینو یادونه چوکله کله تاسو د محاکمو یادونه کوي کاغه جزایی مسایل وي یا داوی کاغه حقوقي مسایل وي که تجارتي وي که کورنی مسایل وي هغه د قوانینو له مخې حل کیږي کوم محاکمو ته خلک رجوع کوي زما پښتنه مخکې زما چې مخکې بحث وکړم دی باندې د کوم قوانینو له مخې که تاسو یوازې هم دغه خبره چې د طالبان پاکستان یو قلبي چې اسلام او بخښي اجازه راکړي چې اسلامي نظام د شریعت د زمين اسلامي نظام کوم قوانين اسلامي قوانين تاسو معرفي کړی دي د خلکو د ولس حق د چاغه د قانون سره خبري تر څو سبا کې د قانون ماتوي کې جرم کوي د خبري چې زده جزاء د کوډ لمخي یاده یا د هغه قوانين او رفي قوانين لمخي چې جزاء کوډ نه حق او شخصي مسایل وي مثلا حقوقي مسایل وي زده دغه سي یو سیاست سره مجازا سره مخکې
مستقامه خبري مو اوریدل بالکل جدا بحث بلخواته ولار نشید صرف ساسو نظر می پدایو چې باندې غوخته اوس به برتراشو اصل موضوع ته کریمی صاحب د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې تازه رپورت به مولوستي وي چې د افغانستان د خلکو د لوګي مشکل لوی بلل او اندېښنې ښکاره کړي چې خای شاوخوا شل میلیونه خلک له سخت غذایی بحران سره مخ شي. اول که تاسو د خپل حکومت دریز د رپورت په وړاندې څرګند کړئ مونږ سره شریک کړئ او څومره د افغانستان اوسنۍ اقتصادی مشکل تاسو سنجیده یا جدی ګڼئ؟
بلې یو څه چې زیات مهم دی نظام او سیستم او حکومت دا عبارت له فرنیچر او چوکۍ نیز او سیمټي دیوالونو څخه نه دی. تاسو په یوه شپه کې شلو کالو کې مخکې ما دا ونه وکړه چې ټولګونه میلیاردونه ډالر راغله او د نړیوالو مرستو هغه سیلاب را روان و. ولی موږ هیواد کې هیڅ کومه فابریکه کوم زیرساختار زیربنا نه لرو چې زموږ
هیواد کریمي صاحب بکنه غواړم تاسو خبره زه قطع کوم. دا خبره بل خواته ولاړ نشي او ټکې تاسو مطرح ک یو نظر آزاد صاحب ورک خبر په پغه باندې روانو چې ځکه بحث خبره بس خبرونه بل خواته دي اوس بران شو په دغه اصلي موضوع د لوګ او د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې تازه رپورت
بله زه هم د همدې طرفدارم چې پر خپل موضوع باندې بحث وسی ولې چې مسائل بلې خواته تللی ونه ځکه زه هم ارسم چې پر هغه موضوع باندې څرنا واچوم. بلې ساسي له پرسنې په ځواب کې باید دوه به سي په دې کې شاک نه ستې نور هوا له سيزو راهیل چې له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده او درنې جګړې مې دلته اشغال او لاسه سره کورونایي مسائل او وچکالي دا په وروستیو کې چې لا بنا او زلزلې دا مسائل چې موږ یې وات پر اقتصادي وضعیت کې اغیز ورلوده. ولی د اسلامي امارت مسؤلینو د اقتصادي بهبود او د خلکو د ژوند په دشواله په برخه کې لازم او خپل امکاناتو سره سم ګامونه اخیستي دي. تاسو پوهیږئ چې د قشتي پیډي ورغټ کانال پایل سو ابتکاه اوسول چې په زرګونو کسان هلته په کار باندې مخصول او د قشقري د چاڅانو پروژه پایل سو او دارنګه د کجکي دوهم فاز پایل سو د حلقوي سرکونو د لوی سرکونو لکه د کابل هرات سرکونو د جوړولو اقتصاد د سالنګ د لوی لارې اقتصاد امدارنګ د اسلامي امارات ریاست الوزراء د اقتصادي معاونیت له لوري څخه د افغان انالیست په نوم باندې د غټ شرکت اقتصاد او منور واړو لوی کارونه د اسلامي امارات مسولین په کار اچو دي تر څو هم خلکو ته کار پیدا شي هم د اقتصاد د بهبودو د پرمختګ لپاره لار هواره شي او د دې تر پرسنګ د معدنو په معیاري او په مسولانه ډول باندې د استخراج چارې پیل دي او تاسو د اقتصاد د هیواد اقتصاد ادانه شخصي او موږ له غوښتنو د خراوزو څخه د یادونه کیږي. البته ځینې سازمانونه چې له بهر څخه محاسبات کوي ځینې انګیرنې لري چې کالم کړی چې اسلامي امارات پر هیواد واکمن شو محاسبات موږ په لندن کې په راتلونکي ځینې کې به میلیونونه کسان تلفظ او د طبیعي آفاتو له درکه به اصیب وویني او همدارنګه به د افغانستان اقتصاد وپاشل شي او بانکونه به سقوط وکړي. ولی تاسو په یلن په یوه د اسلامي امارات سره په دې برخه کې دا چې ما خپل څه نه دا کومه واه تل چې هم په ارزښت کو ساتل څو کونو سقوط نه او پایلې ځمان چې بودجه خپل وایي د تکمیل ټول اقتصاد له فور فاشي څخه وځور
او دا خو کریمی صاحب هغه منفرد ګامونه دي چې تاسو یادونه وکړه. کریم صاحب او بخیر دا فارغ منفرد ګامونه دي چې تاسو یادونه وکړه او اکثرا هغه پروژې چې تاسو یاد کړی هغه پروژې چې د ډېر په خوانه په افغانستان کې قربان دي کار شوی او پلان گذاري شوی او اوس کې تاسو عملی کار شروع کړی دی.
بله
زما پوښتنه دا ده چې مثلا ملکونه چې دي په نړۍ کې اقتصاد په یو بنیاد چلی یو خاص اقتصادي نظام خوخی دغه پر بنیاد چلی مثلا د کمونستان په وخت کې کنټرول شوی اقتصاد و یا امریکایان چې افغانستان تر هغه سره آزاد اقتصاد راغی اوس ستاسو نظام یا ستاسو حکومت چدی هغه څه ډول اقتصادي نظام غواړي بنیاد څه دی؟
دلته ماته یو بل ځخه د ستاسو راغ متاج کنه لاغه ځغ له وجې خزانه او ستاسو امور سره بجریان کې یاد کنه
نه پیغم تاسو زما پوښتنه واوریده
بله
و وکیل خان صاحب راغ ما ترازی هغه ځکه تدبیر تاسو راغله زمنګ پروډوسر وکیل خان صاحب په هیله کوم چې د غږ مو د معلوماتو ورنشي کوم تخنیکی سوند به وي اوس باز سامي راغ کنه
بله و د اقتصاد لپاره اسلامي امارات په دې باور لري چې په هواد کې زیربناوي سیاسي او اساسي ډول باندې د اقتصاد لپاره کار وکړي چې هم بندونه جوړ شي هم د برښنا په خپل داخل کې خود کفایت رامنځته کړي او په عین زمان کې هغه مزیر سختارونه فابریکې او د صنعت په برخه کې او د ټکنالوژي په برخه کې په خپل هواد کې بننه ګامونه واخیستي موږ هم له هواد نړیوالو هوادونو یا سازمانونو سره په تعامل کې د تا ارزښیت ورکو دي ته اولویت ورکو ترڅو چې موږ د هواد هغه د اقتصاد په اساسي اډانه باندې کار وکړو البته مقایسه کومه کوم راځي کو ته مدت مفید تمامیږي د لنډ مهال لپاره ولې اساسي مهمه ده چې باید موږ د هواد اساسات ورغول شي او د زیربناو د احیا لپاره کار وکړو چې موږ پر همدې باندې اتکاده او د دې لپاره جدي هڅې روانې دي او یو څه چې مهم دي د محاسباتو په اړه باندې چې په ملي نه پېرم شل ملي نه تاسو یې لونه وکړه چې افي دي ستونزې ستاسو مشکلات ستاسو ولې هغه اندازې کومه یادي دي هغه ویرون کې راپورونه ورکول کیږي دا چې نه ده په یو وخت کې خلک خپل کار روزګار تجارت او همدارنګ سرمایه گذاري ته زمينه برابره ده خلک ډیر آرام ساه لري دلته شلکلني جګړي ورسته خلک په ژوند باندې پوسیږي دي هغه تصویر چې کوم په اروپا او په غرب کې په نورو یوادونو کې افغانستان څخه انتقال کیږي متاسفانه هغه ناسم ده یا هم پر ناسم معلوماتو باندې اتکا باندې کیږي زموږ له دا چې کوم سازمانونه چې کوم بررسي کوي تړلې کوي د افغانستان وضعیت تحلیلوي هغه دلته د دقیقې تیارونه وکړي او له ټولو اړخونو سره په تفاهم یو ارګیادي ترسره کړي او دغه پر بنیاد باندې بیا خپل ارزونه ابراز کړي نشر کړي چې هم به
دغه رپورټونه چې خپاره کړی دي ملګرو ملتونو خپاره کړی دي چې کولای شي دوی هم پاړه باندې وضاحت ورکړي دي خو بحث به د دوام ورکو آزاد نصیب نه بز د پښتنو کوم چې ملګرو ملتونو په خپل رپورټ کې دا هم ویلي دي چې په افغانستان کې د ټولنې نیمه برخه چې خزي دي اکثره طالبانو په کورونو کې نیولې دي او دا په خپل د افغانستان اقتصاد ته لویزیان رسولې دي ساسو نظر په دې اړه څه دی د افغانستان په اقتصاد کې خود څومره وند درلودله
دا د شل بیلونو وګړو د بی وسلې موضوع ته کوم ځم مختصر اشاره وکم خو هیڅ څنګه دمر ته چې پیر کالم دا شرحونه فارس ولا خو هیڅ هم پیښ نه سول ا یې د نیوی چې د پیر کالای چې د سپوتره پر اپدی په تر اوسه پورې یعنی هغه د بشری ناورین د مخنیوي د لپاره یوازې متحده ایالاتونه یو اشاره یو میلیارډ یعنی یو له 100 میلیونه ډالر مرسته کړې دي د افغانستان سره همدارنګ هر میاشت 30 میلیونه ډالر نړیوال مرسته افغانستان ته ځي دا چې هغه راپور چې پیر کال خور شوی او هغه سی ونس ولا خوشبخت را چې ونس ولا چې ډیر تلفنس ولا د لوژنه هغه خود نړیوالو مرستوي طالبانو خو دې اکل هیڅ نه دی کړی بل موضوع د پانګیا چونه د زمرو ساسو پیاري کابو دوی ونه درېونه وړاندې دا د نړیوالو یا د غربي رسنوي مثلا نه د افغانستان کې د افغانستان ټول تاجران ټول سی و یو لوی مطبوعاتي کانفرنس و او په یو خلو ټول شکایت وکړي هغه یو زړه کار شکړه د قراردادونه د طالبانو سره لړلې دي د مواد ورکړي دي ملونو نن له سلګونه ملونو افغانې د رینو ورکول کیږي رټل کیږي او زورول کیږي دا بل باس دا ټول ملګری ملتونو دې راپورتا او د شته موضوع ته پدې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان یو سنتي ټولنه ده ما په دې سنتي ټولنه کې مرمنو خورا ډېر رول لرلې دی د پښتني غلري پروتو سیمو سره نیولې بیا د شمال تر سیمو پورې شزو قلیم بافي کې رول درلودې لاسي کارونه چې په هغه کې د کالو د غندلونو د غاړو غندلونو نیولې تر ډېر هغه څه چې د افغانستان په صنعت کې رول درلود په دې کې شزو رول درلود او بیا د خپل بازارونه وو او د دې لپاره بیا ځانګړي پروژې وي ځانګړي کارونه کېدل د دې لپاره ځانګړي وزارت وو او ځانګړي فاندز وو دا په بشپړ توګه لمنځه ولاړل نه یوازې هغه مېرمنې چې هغه د افغانستان په دولت کې یو سهم درلود کار په تعلیمي ادارو کې وي کار یوازې په صحی ادارو کې هغه له سخت مجبوریت لکباله ځینی مېرمنې الته پاتې وي هغه د ولادي وسایې په بخش کې نور نهسته نو په امنیتي او دفاعي سکتور کې اخوا د بيخي پريژدو همدارنګه په قضایي سکتور کې همدارنګه په تعلیمي او تحصیلي سکتور کې په نورو خدماتي سکتورونو کې مېرمنو فراډي رول درلود تر هغه اخوا ته هغه مېرمنې چې مخکې یادونه وکړه چې هغه د قالین بافینې ولې د لاسي کارونو پورې رول درلود دی وله لپاره برته بازار او بازار موندنه او بیا په بهرنۍ بازار موندنه ورته کېله هغه ټول په ټاپه ودل نو کله چې تر 50% ډیر قشر ستاسو مطلق په بشپړ توګه په یو ځل باندې ناڅاپه بیکار شي په کور کې نو چې دا ساس په اقتصاد باندې مستقیما د کلنې د هواد اقتصاد د جی ډی پی چرته وای مستقیما تاثیر لري چې دا تاثیر مجوینو نو په د ملګری ملتونو د راپور به له شک چې پر واقعیتونه او ځمکني واقعیتونه ولاړ راپور دی تاسو د هواد 50% قشر باندې کله دی او تاسو یې سره نه دا تاثیر لري په اقتصاد باندې
مننه په پام دغه اړه به د بلال کریمی صاحب نظر او ورچې دوی د حکومت دریځ پر اړه څه دی کریمی صاحب دا تاسو مانی چې دغه خزې چې تاسو په تیر یو کال کې په کور کې نیولې دا د دوی په کور کې نسل دوی د اقتصاد د سایکل نه دوی لري کلاود افغانستان اقتصاد ته هم زیان ورسو ستاسو مقصد دا دی چې ستاسو حکومت د خځو د کار او تعلیم په برخه کې په هیڅ برخه کې کوم مخالفت نه لري، کوم بندیز نه لري، کوم محدودیت نه لري؟
د اسلامي امارات موقف او پالیسي ډیره زیاته واضحه ده. د ملي منافع او د اسلامي ارزښتونو اصول په چوکاټ کې به د هیواد د ټولو اتباعو کاغه شدي دي، کنارینه دي، اطفال دي، ځوانان دي، هر قشر چې د هغوی حقوق به تامین وي، هغه که د کار په برخه کې وي، که د تعلیم په برخه کې وي، د اقتصاد په برخه کې، د ټولو هغه حقوق چې الله تعالی پرې پوره کړي دي هغه به محفوظ وي.
خو د تعلیم په برخه کې په خپله طالبان تر اوسه پورې په خپل منځ کې اختلاف لري. یو چارواکي جګیږي چې باید د خزو د جنکوت د سکولونه یا مکتبونه باید خلاص شي او ځینی وای چې نه تاسو وایئ چې واضح ده د څنګه تګلار واضح ده چې په خپل دوی سره نه پويږي چې باید کومه لار غوړ شي
نه خیر دا برداشت دا اخلاص تاسو کاروي دا زنه دا و ما برداشتونه او یتایو نظریات طبعا تفاوت بلري ولی هغه چې اصول د موقف او د پالیسی نه ماشه د اسلامي امارات ماشه ته دي هغه واحد د پاره کې هیڅ نوع انشعاب او کوم تردد او تزلزل یت وجود نه لري او د خپل هواد د ګاتو فرانا کې به کوم استقلالانه او خپل تسلیم سره ګمونه اخلي او ان شاء الله مطمئن شي د هوادوالو هیڅ حقوق به هیڅ برخه کې نه سلبيږي او په دې برخه کې مور هوادوال په اطمینان ورکو دوه خبره ده چې د مرستو دراته خبره وشول چې یو له 100 مليون ډالر راځي د تاسو کې یوه چې هغه خبرې چې باید لکثر روشانه کې او نور باندې وځي د تحلیلګرانو یا د اشخاص او شاغوي خلکو باندې حساب کوي او اګه خلک هغه باید هغه څه ووایي چې خلکو باندې باور وکولای شي د مرستو د ډالر او دراته سپیږي چې هغه مستقیمه نه اسلام سره تنور کوي
خو خلکو تورک شو یعنی خبره نه پښتنه دا کریمي صاحب تاسو ویل چې یعنی خلک هغه څه چې پیشبيني شي او خلک د لوګي نمړ نه شو یا خلک له اقتصادي سون سره مخ نه شو او آزاد صاحب ویل چې دا خو په دې خطر ونه شو چې نړۍ مرسته وکړه او طالبان خورته کم مرسته ونه کړه یعنی دا د طالبانو د حکومت کم اقدام نه و چې د بد وضعیت مخایونی ولا بلکې د نړیوالو مرسته وی
البته په دې حساب نشي کېدلای چې اسلامي امارات له هم د خپل منابع او د قوم له یو شنې تعامل له مخې د خسي هوادونه او له خیریه جهاتونو له غو سره له یو شنې تعامل له مخې د خدي ته زمينه برابر کړل چې په ټول برخو کې مدیریت تامین کړي او خلکو ته یو داسې یو ماحول مېست کې چې په تیرو شلو کالو کې بمن اور باندې ورزیدل او په وینو لړل کېدل ځوانان یې اور 300 جنازې پرته کېدل او په تیر کال کې خلکو ته د دې دا چې بمنو قرباني وو ورېږي هغه ته مرسته ورسېږي دا دا ما حاول دا فزاره مې تکېدل یو څه مدیریت یو څه تعامل یو څه پالیسی او موقف نمائندګي
مننه ډیره مننه موږ سره وخت ډیر کم دی بیا به ان شاء الله په آینده پروګرامونو کې بیا هم له تاسو سره خبرې ولرو کریمی صاحب خپل د حکومت هغه موقف او نظر مو څرګند کړ په پروګرام کې مشارک تاسو نه ډیره ډیره مننه خشفه منه او آزاد صاحب ډیر مننه تاسو نه هم چې په پروګرام کې تر دې شوی پوره پاتې شوی او خپل نظریات مو شریک کړل او اڅېړنې مو وکړې ان شاء الله په آینده پروګرامونو کې به بیا هم تاسو سره بحثونه ولرو او اوس به لاړ شو د خبرونې بل برخه ته چې یو بل قدر من میلم را سره په پروګرام کې دی او هغه انتظار دی ډیر مننه ډیر او عزتمنو او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د هلو وی خبرونه د واشنگټن ډي سي نه خبريږي او د خبرونه په پای کې اوس په دې برخه کې زمونږ سره یو بل قدرمن میلمه دی چې اغه د نړیوالو تنظیمونو کې هم کار کړی دی مرستندوی تنظیمونو کې په ملګرو ملتونو کې هم کار کړی دی او اغه خاغله نقيب صافي دی چې مونږ سره په پروګرام کې دی د لیډرشپ استاد دی او ورته خراغلاست وایو صافي سپ ستړي په خیر راغلی زمونږ پروګرام ته
سلامونه لامی صاحب تاسو تاسو لار تاسو ټول لیدونکو اوبو
ډیر مننه تاسو په خپل کار کې دا صادق لري چې په مختلفو ملکونو کې مو د مرستې په چارو کې د نړیوالو تنظیمونو سره کار کړی دی دا سه ملکونه لکه افغانستان په افغانستان کې به مو هم کار کړی وي غواړم له تاسو نو پوښتم چې په دغه سه برخه کې په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د لوګي او د فقر او د اقتصادي ستونزې مسلې را مختشوې دي نړیوال تنظیمونه یا نړیوال سازمانونه څه کولای شي او څه کول ورته پکار دي
من نه ډیر زیاته اول دا چې ما د مخکنی ملمنو باز باس واورید چې د ارقام چې ویل شوی دي مثلا شامل افغانان د ولګي سره مخ دي یا هم د سوی ترزی د خاص واکۍ سره مشمن مخ دي دا هغه شی دی چې په افغانستان کې په تیرو منګه یو شلو کلو کې هم موږ سره خواري کړی دی ولی اوس د حد د ارقام زیات شوی دی او دا یو وخت دی نړیوال سازمانونه چې په مختلفه هیوادونو کې دا ارقام راغونډي د دې نسبتا هغه منابع باور ورل دي دا د دې طرفه شکل باندې راغونډيږي او دا ارقام هغه له صحیح دي چې امکان ولري او اکثره په داسې حالتو کې چې چیرې څوک د ارقام رد کړي نو په یواز کې معاوز ارقام او منبع دی یاد کی چې نه شل میلیون دی یو میلیون کسان دی په دغه اساس باندې یو خو اوایي خبرې دي بل دی او څه په دقت سره باید محاسبه شي چې دا ارقام وړاندې شي څه کېدای شي څو خبرې اول دا چې اقتصاد ټولنیز پرمختګ تعلیم او روغتیا دا یو بل سره تړلي سکتورونه دي که چیرې پاکې سکلو اوبو ټول خلکو ته ونه رسیږي اصالات پیدا کړي اصالات سره ماشومان خوارځواکۍ ته رسیږي اقتصاد خني خلک جوړې نشي پیدا کولی او د افغانستان اقتصاد په تیر یو کال نه راپدې خوا د حده زیات خراب شوی دی هغه پیسې چې افغانستان ته راتللی هغه رقم نشته بیکاري زیاته شوې ده سره له دې چې امنیت ښه شوی دی ولې امنیت یوازې خلکو ته ډوډۍ نه ورکوي وچکالي راغله د سر قیمتونه په نړیواله سطح خصوصا پس له اوکراین جګړې نه لوړ شوي دي هغه څوک چې زراعت کوي په هغه رقم په خپل کروندو کې تولیدات هغومره زیات نشته صادرات وګورئ تاسو په نسبت پخوا باندې صادرات هم ډېر زیات کم شوي دي او دا مختلف عوامل لري چې دا په ټوله توګه دا چې وګورو نو دې باعث کېږي چې خلک د وړګې سره مخ شي د ډېرو غټو ستونزو سره مخ شي اوس نړیوال ډېر زیاته مرسته کوي ولې دا مرسته پس له اوکراین د جګړې نه او یو څه نور د نړۍ ضرورتونو په اساس افغانستان ته کمه شوې ده دا یو دلیل دی او دویم دلیل دا چې د حکومت د سیستم د لارې نه یا د وزارتو د لارې نه دا پیسې نه مصرفېږي حتی مرکزي بانک دا پیسې نیسي او دا علت دا دی چې د موجوده حکومت د افغانستان طالبانو اړیکې د نړۍ سره داسې نه دي چې هغه ور باندې اعتبار وکړي او دا پیسې حکومتي سیستم ته ورکړي د دې نتیجې څه کېږي که چیرې یو میلیون ډالر افغانستان ته ځي او دا اوس د افغانستان بانک په ځای د حکومتي سیستم ته ځي دا د ملګرو ملتونو او نورو ټرست فنډ او نورو فنډو ته ځي د دې پیسې د ادارې لپاره د دې د منیجمنت لپاره ډېر زیات پیسې مصرفېږي د دې یو غټ قسمت مصرفېږي په دې باندې بلان دا یو میلیون نه فرض مثال په باز ځین کې اته ویش دی شاته پینځه تر پیسو پورې دا کېږي چې د ادارې په مصرف باندې نو د نیم نه یو څه باندې پیسې خلکو ته رسیږي چې په هغه باندې مخکولاتونه اوس ورکول کیږي که چیرې حکومت د نړیوالو سره ښه اړیکې ولري هغه بعضې د حساب ورکولو معیارونه چې په نړیواله سطح باندې د منلو وړ دي طالبان وکړي چې هغه معیارونه سره ځان برابر کړي او دا په نړۍ کې ټول 200 هېوادونه شکلي نو افغانستان یو هېواد دی ولې نه کوي کنه که دې سره برابر کړي دا پیسې د افغانستان د حکومتي سیستم او د نظام د لارې مصرف شي دا څو ګټې لرلی شي اول دا چې نسبي د دې په اداره باندې پیسې لږې مصرفېږي نو ډېرې پیسې به خلکو ته ورسیږي یا دا غیر ډېر مرسته به خلکو ورسیږي دویمه خبره دا ده چې په حکومتي سیستم کې په وطن کې ظرفیتونه لوړ شي هم د سیستم ظرفیت لوړ شي هم د خلکو ظرفیت لوړ شي نو دا د افغانستان د اوږدې مودې پرمختګ لپاره ډېر موثره خبره ده که اوسنی حالت کې دا ځانه په ټرست فنډ او د بهرنۍ په مرسته وي سبا ته چې دا بهرنیان نه وي دغه ظرفیت نه وي نو دا هر څه به تا د پېنټلی شي
د طالبانو اوسنۍ پالیسي چې ګوري هغه تګلاره خصوصا چې د نړیوالو په وړاندې دوی خپل کړی دی یا نړیوالو دوی په وړاندې خپل کړی دی او یا د خزو په وړاندې دوی هغه تګلاره شته دا څومره کولای شي چې د مرستندویو سازمانونو یا مرستندویو ملکونو د مرستې خند وګرځي
اول دا چې دا د خزو موضوع زه نه پوهیږم چې دا ول دومره مهمه ده په شریعت کې دا خبره واضح ده اسلامي هیوادونو کې تدیغو دا خبره واضح ده د نجونو په مخ د مکتب تړل د افغانستان د بنیاد خرابول دي د دې دنیا زیږول دي د اوږدې مودې لپاره اوس په تاسف سره تقریبا د افغانستان نیم قشر ښځې د کار حق نه لري دا به نه وایو چې پنځه کسه په صحیح سیستم کې کار کوي صحیح سیستم کې هم موږ پخوانه هم زموږ ښځو کارکوونکي ډېر کم وو زما په یاد راځي زه پکتیکا ته تللی وم د وخت د عام روغتیا وزیر سره او هلته فقط یوه ښځینه ډاکټره وه په ټول ولایت نو منګه دا اوسنی سیستم چې مکتبونه تړل دي د جنو په مخته په دې معنی چې منګه به استعدادونه نش کوله چې نور مسلکونه اولولي او بل اخر د وطن لپاره د خدمت ورشي او خپل بچی سي په دینی او دنیوي علم باندې برابر راغتي دا حق نه خپل کیږي. یعنی د مکتب د جنو د مکتبونو تړل او د جنو د کار نه کول د افغانستان د خلکو سره د خپل ده نه د نړیوالو سره. ولی نړیوال هم چون افغانستان په د نړیوالو له مختلفو سازمانونو غړی دی هلته متحد دی، دا ډېره منفي اغیزه د افغانستان اسلامي امارات په حکومت باندې لري، اړیکې لري او دا باید ژر چې کېدی شي دا باید حل شي.
ډېر زیاته مننه ښاغلی نقیب الله صافی صاحب د لیډرشپ او عامې روغتیا استاد چې خبرونه کې مو برخه واخیسته. د خبرونه وخت کم و، نورې پوښتنې پاتې شوې. ان شاء الله په آینده پروګرامونو کې به یې له تاسو سره مطرح کړو. نو له تاسو نه اجازه غواړو، تاسو په پاک خدای سپارو. صافی صاحب ډېره مننه. عزتمنو اوریدونکو، زموږ سره پاتې شئ. دا د هلو وی خبرونه ده.
د دې ویلې دونکو تاسو د دی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د دې وی
په دې بحث کې چې تاسو کوم خبري وريدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
او پام دې سره زموږ د نن ماقام د هلو وی خبرونه پام دې ځای پاتره سیګو تر بل خبرونه پوری تاسو په خدای سپارم. خوشاله.